ده مازدیگر چلور بجه شویزه اجمل تولمان یم چه ده میر احمد صافی پا تخنیکه امکاره تاست ده خبری مجله ورنده کوم. پا ده خبری مجله که با واوره چه نند پخوانی جهادی کماندان احمد شاه مسعود اطلا سمتلین ده ویل کیگی چه ده کابل پا ترافیک چلور لاری که ده ویرجن لخوا ده گارنیزون یو بریدمال پا دزو وشل شویده. نور موضوعات همشتا خو پا سر که احمد تکل او خبرونه.
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی. د وګي د اتلسمې لاریونوالو نن د کابل د ګارنیزیون یو بریدمل په ډزو واژه. د کندوز ولایت چارواکي وایي چې قلایزال ولسوالیې تېره شپه له طالبانو څخه بیرته ونیوله او د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تایید کړي چې ایران د یورانیمو د غني کولو لپاره د ځانګړو پرمختللو سنټریفیوژونو نصبول پیل کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل ښار کې د وږي د اتلسمې نیټې د لاریونوالو په ډزو د کابل د ګارنیزیون د یو بریدمل له وژل کېدو وروسته یې شپږ تنه خپل سري وسلوال نیولي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پیښې جزئیات څرګند کړل.
متاسفانه یکی از بریدملای گارنیزیون کابل
بعد مرغه د کابل د گارنیزیون پر یو بریدمل نن د کابل ښار په ترافیک څلور لارې کې د دندې پر مهال د وږي د اتلسمې د ویرجنو د یوې ډلې لخوا مستقیمې ډزې وشوې. فواد امان زیاته کړه چې ټپي بریدمل روغتون ته پر لاره سا وکړه. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال هم د نورو کلونو په څیر د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود پلویان له موټرو او وسلو سره د کابل ښار واټونو ته راوتلي دي او د دې ورځې یادونه کوي. د یو بل خبر له مخې د کابل په تایمني سیمه کې یوې چاودنې درې کسان ټپیان کړل. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي چاودنه د تایمني په پنځم سړک کې شوې چې درې ولسي وګړي یې ټپیان کړي دي. فرامرز وایي بم مخکې له مخکې د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی و. د کندوز ولایت چارواکي وایي چې قلایزال ولسوالیې تېره شپه له طالبانو څخه بیرته ونیوله. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادۍ راډیو ته وویل چې د مرستندویو ځواکونو له رسېدو وروسته قلایزال د طالبانو له ولکې ازاده شوه.
تیر ماښام اووه بجې زموږ ځواکونه له ولسوالۍ څخه د دښتې لوري ته وتلي وو. کله چې سیمې ته تازه دمه ځواکونه ورسېدل د شپې درې بجې دولتي ځواکونو د قلایزال ولسوالۍ بیرته ونیوله.
له دیارلس سوه څلور نویم کال راهیسې دا څلورم ځل دی چې قلایزال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د قلایزال د بیرته نیولو خبر وروسته له هغه ورکول کېږي چې د دې ولایت دشتارچي ولسوالۍ دوه ورځې مخکې سقوط شوه. په شمال کې شاهین قلوردو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو او هوایي حملو کې د شپږ دیرش وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلوردو ویان حنیف رضایی په یو خبر پانه کې چې نن خپره شوه ویلي چې دا وسلوال د شولګرې ولسوالۍ په سیاب او د چمتال ولسوالۍ په ارزنکار سیمو کې وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. خو ښاغلی رضایی یادونه کوي چې له دې ډلې څلور طالبان د چمتال ولسوالۍ په بای تیمور سیمه کې د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي. رضایی وایي د دې عملیاتو په ترڅ کې څلور افغان سرتیري هم وژل شوي او نه نور ټپیان دي، خو ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تایید کړي چې ایران د داسې پرمختللو سنټریفیوژونو نصبول پیل کړي چې د یورانیمو د غني کولو لپاره کار ترې اخیستل کېږي. دا د 2015 کال په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو د کمولو لپاره د ایران د وروستیو اقداماتو یوه برخه ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA نن په یو بیان کې وویل د ایران لخوا نصب شوي سنټریفیوژونه د ازموینې لپاره چمتو شوي دي. غنی شوي یورانیم نه یوازې د انرژي د تولید په ریاکټرونو بلکې د اټومي وسلو په جوړولو کې هم کارول کېږي. خو ایران په پرلپسې ډول ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام اهداف یې سوله ییز دي. د سوریه په ختیځ کې د ایران پر پلوي ځواکونو او د هغوی د متحدانو پر سنگرونو په هوایي حملو کې اتلس وسلوال وژل شوي دي. دا خبر د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په برتانیا کې دی ورکړی. د ډلې نن وویل د بمباری تیره شپه نامعلومو جنگي الوتکو د عراق پولې ته نږدې په البو کمال سیمه کې کړي. د بشري حقونو د څار د ډلې ویلي چې په دې بمبارۍ کې پوځي وسایط او د وسلو ډیپوګانې په نښه شوي وې چې ډېر زیان هم اړولی دی. د دې ډلې په وینا ښایي د مړو شمیر له دې زیات شي. په داسې حال کې چې ولسمشر قاسم جومار توقایف چین ته د سفر لپاره تیاری نیسي، لسګونه فعالانو نن د اوومې ورځې لپاره د قزاقستان په جنوب لویدیځ ښار ژناوزین کې اعتراضي لاریون وکړ. معترضان د ښار په مرکزي چوک کې راټول شوي او پر حکومت یې غږ وکړ چې د فابریکو او عامل منفع پروژو د رغونې له لارې د چین د پراختیا مخه ونیسي. دوی همداراز غوښتنه کوي چې حکومت دې په اروپا، جاپان او متحدو ایالاتو کې پانګونې وکړي چې د دوی په وینا د چینایي کمپنیو په څیر خپل لسګونه زره کارګران قزاقستان ته نه راولي. له څو ورځو راهیسې د قزاقستان په دوهم لوی ښار نور سلطان او څو نورو ښارونو کې فعالانو د لاریونونو په ترڅ کې د سپتمبر له دوهمې نیټې راهیسې په ژناوزین کې د چین د پانګونو پر ضد له پیل شویو اعتراضونو څخه ملاتړ اعلان کړ او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړی مقام د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره د تروریزم پر ضد د جګړې په اړه د سلام مشورو نوی پړاو نن پیل کړي. په ویانا کې په دې خبرو کې به جان سولیوان او د تروریزم پر ضد د مبارزې په چارو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اولیګ سیرومولوتوف ګډون ولري. په دې خبرو کې د اطلاعاتو د راکړې ورکړې په ملګرو ملتونو کې د تروریستي ډلو د تعین د معیار، د بهرنیو جنګیالیو، د تروریزم د مالي سرچینو او د ملکي هوایي چلند د امنیت پر اړوندو مسایلو بحثونه شامل دي.
دا ازادي رادیو د تاسو موږ په منځنۍ صفه 12.89 او په لویو خارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي. په کابل کې د سنبلې د میاشتې 13 د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود 13 دین ویل کېږي چې د کابل تر په ترافیکو څلورلارې کې د ویرچم لخوا د ګارنیزیون یو بریدمل په ډزو وژل شوی دی.
اگر یا واقعا عزادار هستن، اگر واقعا دوست احمد شاه مسعود هستن، یا باید یک خیرات یا یک کار کنه که مردم اقلا اذیت نشه.
د یو شمیر کابل خاریانو نظرو یو شمیر افغان سیاسیون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید له سره پیل شي. په دې موضوع هم درته راپور لرو.
د مسلې اصلي لوبغالی امریکا ده، دلته د امریکا حضور ده. یو حضور د ختم نشتی یا لغو سره خبرې ونستی او دلته د صلح راتګ اسانه کار نه ده.
په بهرنی موضوعات کې باورې چې د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او د ایران د اتومي لانجې د وري پر لارو چارو خبرې کړې دي. نور موضوعات او نیوز پروګرامونه د لوبو له میدانه او د ماشومانو د حقونو په برخه کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام هم اوریدلی شئ. نن په کابل کې د سنبلې د میاشتې 13 د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود 13 تلین ونمانځل شو. ویل کېږي چې د کابل په ترافیک څلورلارې کې د ویرجن لخوا د ګارنیزیون یو بریدمل په ډزو وشل شوی دی. دا چې اوس حل دی له کابله د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال را سره د تلیفون په مستقیمه کرخه دی. وصال صاحب که مهرباني وکړي راته ووایي چې نور جزئیات څه دي تر اوسه پورې، او یا رسمي غونډې هم شوی دی او په دې اړه باندې ویناوي هم شوی کنه؟ مهرباني وکړي.
این ملک آزاد در باور تو.
بله، دا د کابل ښار په وټونو کې د احمد مسعود پلویانو نارې او ترانې دي. د مقاومت منار چرته چې د مسعود څلور لارې دی، د هغه پلویان دلته راځي او یادګاري عکسونه اخلي. بالکل تورمن صاحب، په کابل کې غونډې هم شوې دي دغه ورځ په بیلابیلو ډولونو لمانځل شوې ده چې معلومات به له تاسو سره شریک کړو. د احمد شاه مسعود یو شمېر پلویان بیا دغه د عکسونو او د برهان الدین رباني د دورې د درې رنګه بیرغونو سره د ښار واټونو ته وتلي دي. د دغو کاروانونو ځینې موټرې په تور او سور رنگ رنگول شوی او د سمبولي اتلسمه پرې لیکل شوی ده. د مسعود ځینې پلویانو په لاسونو کې تومانچې، کلاشینکوفونه او چاقوان هم لیدل کېږي چې هوایي ډزې هم ورسره مل دي. د دغو کاروانونو ځینې برخوال چې وسلې هم لیږدوي وایي چې عدالت او ازادي غواړي او د ملي قهرمان لارې ته به دوام ورکړي.
نامم شعیب است. امروز ما به خاطر ازی بر آمدیم که امروز روز شهادت شهید عامر صاحب مسعود است. دیگه ما فعلا که هستیم در چارایی عامر صاحب قرار داریم، دیگه هیچ مجهز هم سلام علیک کل چیز، اما فایر بوزی نکردیم.
در پتا سیال که در چی در افغانستان وزارت په خبره د کابل گارنیزیون یو سرتیره د کابل په ترافیک سلولاری کې د تلسم د وګي د منځون کول خو په دزو وشل شوی دی. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویل دي چې د دغه پیښې په تراوی شپکتنه نیول دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې د کابل ښار په واټونو کې د وسلو وستل نرتوب نه دی او دغه خونګر مهلکان باید له جلب او جذب وروسته د طالبانو پر وړاندې د جګړې لومړی لیکې ته ولیږل شي. په همدې حال کې یو شمېر کابل ښاریان وایي چې د وږي د تلسمې کاروانونو په ښار کې وحشت خپور کړی دی.
احمد جواد پایکان هستم. یک تعداد از بچه ها را ما به همکاری بنیاد عامر صاحب در بعض نقاط که تحت تاثیر خطر از دوج ما توظیف شدیم تا قطارها یا گروه هایی که در اونجا می آیند ما وارا به شکل بسیار نرم بفهمانیم که برادر اینمی کار خوب نیست، اینمی راه و فکر اندیشه عامر صاحب شهید نیست.
هر کال د وګي پاتلسمه د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود یو شمیر پلویان د کابل ښار وټونو ته وزي او هوایی ډزې هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود له خلکو غوښتي وو چې د دغې ورځې د نمانځنې پر مهال د خلکو ته ستونزې نه جوړوي.
به هیچ عنوان بینظمی را، به هیچ عنوان ایجاد اختلال در امنیت و در یک ترتیب آسایش آرامش مردم، در خلاف آرمان های احمد شاه مسعود، در خلاف باورهای او قرار داره و قابل تایید ما نبوده، نیست و نخواهد.
د دغو کاروانونو یو شمیر تنظیمونکي او د مسعود بنسټ ځینې غړي وایي چې په ښار کې د بنظمۍ او د وسلو د لیک سره مخالف دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د احمد شاه مسعود د ولسم تلین د نمانځلو په ورځ د هوایي ډزو له امله دیارلس کسان ټپیان شوي وو او په همدې ورځ د نمانځونکو پر کاروان یو انتحاري حمله هم شوې وه. احمد شاه مسعود د 2001 میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 9مه د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په بمي چاودنه کې ووژل شو. بلې تورمن صاحب،
سال سے رسمی پروگراموں ہم ولن کنا داخل مناسبات
بلے کابل کے رسمی پروگرام دے اجرائی رئیس پا گڑون یو شمیر نور و جهادی قمندانان و مشان و هم پا که ویناوی لرلی دے شهید و نئی پا مناسبات دے شهیدان و مناسبات بتلته خبری اترې او ویناوی هم تورمان صاحب شوې دي او الته هم همدا پیغام ورکړل شوی دی چې دغه ورځ باید په سوله ییز ډول باندې ونمانځل شي.
ډیره ډیره مننه محمد واصل وصال وو چې نن یې د شهید اونۍ او په کابل کې د پخوانی جهادي مشر احمد شاه مسعود د اتلسم تلین د مراسمو په اړه راپور ورکړو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
یو شمیر افغان سیاسیون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې باید له سره پیل شي. دوی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو لغوه کول تیروتنه وبلله، خو بیا ځینې سیاسي مشران باور لري چې د طالبانو فکر جګړه ییز دی نه سوله ییز. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د حکومت وزارت وایي سولې ته د رسیدلو لپاره یوازینۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
روسته لاغی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه مذاکرات لغوه کړل، د ښاغلي ترامپ دغه اعلان یو شمېر افغان سیاسون تیروتنه بولي. پخوانی جهادي مشر او د جمعیت اسلامي ګوند غړی محمد اسماعیل وایي جګړه په جګړې نه ختمیږي، نو اړتیا ده چې د سولې خبرې اترې بیرته پیل شي.
ناممکن است که هر جنگ در پایان زور به صلح باد
په زور او جګړه سوله نشي راتلی. زه فکر کوم دا ناممکنه ده چې د سولې مذاکرات دل سره پیل نشي. زه په دې باور یم چې دا یو تیروتنه وه او د امریکا حکومت به بیرته جبران کړي او د سولې خبرې بیرته پیل کړي.
پس گفتگو ګوار وجودي اثر میگیره.
د افغانستان د انقلاب اسلامي حرکت مشر او پخوانی طالب چارواکی مولوی قلم الدین هم وایي چې له طالبانو سره بین الافغاني مذاکرات به خامخا کیږي، خو کله امریکا سره هوکړه ونشي سوله اسانه نه ده.
از افغانانو مذاکرات خو ضروری دی او حل د مسلې د دې لارې نه راتللی شي. ممکن ده خو د مسلې اصلي لوبغاړی امریکا ده، دلته د امریکا حضور ده، د امریکا حضور دلته ادامه د جنگ ده، د هغو حضور چې ختم نه سي یا له هغو سره خبرې ونه سي او دلته د صلح راتګ اسانه کار نه ده.
له دې تر څنګ د پخواني ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال یونس قانوني چې د شهید ونې په مناسبت په یو غونډه کې خبرې کولې، موضوع ته په اشاره سره وویل سره له دې چې د سولې په برخه کې په تیرو 18 کلونو کې پراخ نړیوال امکانات موجود وو، خو لا هم د هیواد وضعیت د کړکیچ په لورې روان دی او هیڅوک د سولې او انتخاباتو د لومړیتوب په اړه نه پوهیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په شپه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه شوې. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشرانو سره خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې د دغې ډلې په موټر بم حمله کې د یو امریکایي په ګډون 2 تنه ووژل شول. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دغې اعلان وروسته افغان حکومت وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات جدي نواقص لرل او د وروستۍ کېدو په صورت کې به یې هم ناوړه پایلې درلودې. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل تر هغه چې طالبان اوربند او افغان وژنه بس نه کړي په دې هیواد کې به دوامداره سوله رانه شي. له دې سره د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق وایي چې طالبانو سره د جګړې فکر موجود دی. نوموړی وایي دا هغه څه دي چې د هیواد او نړۍ له حالاتو سره برابر نه دي.
ساختار روحی روانی طالبان را من مساعد با یک مذاکره صلح نمی بینم.
زده طالبان روحی و روانی جوړښت د سولې د مذاکرات لپاره مساعد نه بولم. د هغوی ایدئولوژي چې کومه ده په هغه کې سولې نه بلکې جګړه مطرح ده. هغه څه چې د افغانستان او نړۍ د وسنیو شرایط لپاره مساعد نه دي.
جوګو باشه در شرایط فعلی جهان او جامعه افغانستان.
په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت مطبوعاتي غړی طاهر ځلان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې وزنۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي.
په افغانستان کې دوامدار او تلپاتې او بایدت سوله هغه وخت راتلی شي چې وسلوال طالبان له افغان وژنې لاس واخلي، بند ته غاړه کېږدي او د دولت سره مخامخ خبرې تکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون یعنی یک شنبه فاکس نیوز تلویزیون ته ویلي چې اوس دا په طالبانو پورې تړلې ده چې خپل چلند بدل کړي، خو یې نه ویل چې آیا له طالبانو سره به خبرې بیا پیل شي او که نه. خو دلته په افغانستان کې عام باور دا دی چې تر څو راتلونکو ورځو به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه بدله شي او بیا به د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه خبرې دوام پیدا کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د برېټانیا سفارت د ولسمشر ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو د لغوه کولو په غبرګون کې په یو ټویټ کې ویلي چې طالبان باید دا وښيي چې د سولې په اړه جدي دي. روسیې چې د افغانستان د لانجې او بله مهمه سیمه ییزه لوبغاړې ده، د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې انتقاد کړی او ویلي چې هغه منفي پیغام ورکوي. د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې تاس خبري اژانس ویلي چې دا پریکړه یو منفي پیغام ورکوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو د استازیو وروستیو څرګندون ته په پام مسکو هیله من دی چې دغه خبرې له سره پیل شي. مسکو په دې وروستیو کې دوه ځلې د ویداسې غونډې کوربه و چې د یو شمېر افغان سیاستوالو په ګډون د طالبانو استازیو هم پکې ګډون کړی و.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدله کړو.
له کابل کندسته د کندس سیمیز چارواکی وایي چې تیر شپه د قلعه زال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی او خو د تازه دم ځواکونو په رسیدلو سره دوی توانېدلې چې د شپې په اوږدو کې دغه ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې راپور لري.
د کندس د قلعه زال ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو ونیوله. د کندوز د سیمیزو چارواکو په وینا چې له یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د قلعه زال ولسوالۍ پر مرکز خپل بریدونه پیل کړي وو او په پایله کې نوموړې ولسوالۍ د یکشمې ورځ ماښام 2 بجې سقوط کړی وو، خو د کومکي ځواکونو په رسېدو سره وروسته له 6 ساعته سقوطه د ولسوالۍ اداره بیرته د افغان ځواکونو ونیوله. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویانې نامالدین رحماني په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تیر ماښام و بجې زموږ ځواکونه له ولسوالۍ څخه د دښتې لوري ته وتلي وو. کله چې سیمې ته تازه دمه ځواکونه ورسېدل، د شپې درې بجې دولتي ځواکونو د قرایزال ولسوالۍ بیرته ونیوله او اوس مهال هلته تازه دمه ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. بلخوا د کندز ولایتي شورا وایي چې له 15 کالو راهیسې د قرایزال ولسوالۍ 90% جغرافیه د وسلوالو طالبانو په واک کې ده او یوازې د ولسوالۍ او د امنیت قمندانۍ ودانۍ چې هغه د افغان دښتې کې موقعیت لري د دولت په کنټرول کې دي. د ولایتي شورا غړي سید اسدالله سادات چې په خپله د قلایزار ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی، په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: د ولسوالۍ اداره وسلوالو طالبانو نیولې وه، خو کله چې سیمې ته د افغان کمانډو ځواکونه ورسېدل عملیات یې پیل کړ او د شپې په اوږدو کې وتوانېدل چې د ولسوالۍ اداره بیرته ونیسي. اوس مهال یوازې د ولسوالۍ اداره له دولت سره ده او د قلایزال 90% سره دي. په ورته وخت کې د نوموړي ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې خلک له جګړو څخه په تنګ راغلي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دولت د دغې ولسوالۍ بشپړه تصفیه کولو په اړه هیڅ اراده نه لري. د دغې ولسوالۍ یو تن قومي مشر عبدالغني په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ولسوالو کې هم وضعیتونه خراب دي، هغه عدالت د سقوط کې دي، څوک پوسلې پسې ګرځي نه، زیات ستونزو سره مخامخ دي، تګ راتګ خپل کورو ته نشي کولی. دغسې وضعیتونه ګډوډ دي کنه پوسلې، باید دولت توجه وکړي دې ته.
د یادونې وړ ده، د 1994 کال را په دې خوا دا څلورم ځل دی چې د قلایزال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د کندز سیمه ییز چارواکي په داسې حال کې د قلایزال ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي چې له 2 ورځو راهیسې د نوموړي ولایت د شرشي ولسوالۍ سقوط کړی او لا هم د وسلوالو طالبانو په واک کې ده، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د قلایزال ولسوالۍ د 60 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لودیز لوري ته موقعیت لري او دغه ولسوالۍ د دې ولایت له امام صاحب، ګلتپې او چهاردرې ولسوالۍ سره او دغه راز د مزار شریف له کالدار ولسوالۍ سره پوله لري او برسیره پر دې د کندز له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي چې د قلایزال او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د میدان وردګ ولایتي شورا وایي په دغه ولایت کې د هوایي بریدونو پر مهال و ملکی کسان وژل شوي دي. د شورا غړي وایي دغه کسان تیره شپه د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې وژل شوي دي. په ورته وخت کې د دغه ولایت مسؤلینو هم تیره شپه په سید آباد ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال د ملکی کسانو وژل کېدل تایید کړل، خو وایي د شمیر په اړه کره معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو او د غوث ملاتړ ماموریت مسؤلینو تر اوسه پرې په دې اړه څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت پرې راپور لري.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي یاد ملکی کسان تیر شپه د دغه ولایت سید آباد ولسوالۍ اړوند په تنګي دره سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي دي. د ولایتي شورا مرستیال شریف الله وتق ازادي راډیو ته وویل چې یاد ملکی کسان هغه مهال وژل شوي کله چې دوی په یو سراچه موټر کې میلمستیا ته روان و چې تنګي درې ته نږدې د جوی زرین بازار په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو تر هوایي برید لاندې راغلي دي. په ورته وخت کې د دغه ولایت مقام مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې تیره شپه په سید آباد ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي برید کې ملکی کسان وژل شوي. د یاد ولایت مقام ویان محیب الله شریفزوی ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه بهرنۍ ځواکونو په سید آباد ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو هوایي برید کړی چې پر مهال د عبیده او ملاقیم په ګډون 2 وسلوال طالبان وژل شوي. دوی وایي په یاد برید کې د عبیده د پلار په شمول یو شمېر ملکی کسان هم وژل شوي، خو وایي د کره شمېر په اړه معلومات نه لري.
نو تر کومه ده چې اوس موږ ته امنیتي ارګانونو معلومات راکړي، کشکرګانو معلومات راکړي، امنیتي محکمې ته معلومات رسېدلي دي. هغه به دي چې ویل کېږي دا تېره ورځ د طیبا ملاقیم په نامه 2 وسلوال طالبان په برید کې وژل شوي دي، او دغه یو د طیبا بلاک په بېګنۍ پېښه کې تلل شوی دی د صدر نور کسان هم دي نو دا ملکی کسان ته مرجو بلا وشه ده نو د دې په پاره باندې چې لوجزیات مخته پړوږي شي وای حتی فل شي دا به مخته پړوږي شي چې د کسان یا د ټول ملکی وو کله سره وتلول هم نو غوړتي چې ته د حتی ارزونه ورسره سره شریکو
دا په داسې حال کې چې سورز مخ کې هم په یاد سیمه کې په یو هوایي برید کې د ولایتي چارواکو له کوله یو شمیر ماشومان وجلسي وو د ولایتي شورا مرستیال شریف الله وتک د غراس ازادي راډیو ته ویل چې د دې معلوماتو پر اساس په چیرې و میاش کې په دغه ولایت کې شاوخوا سل ملکی کسانو ته مرګ جوړ لوشته دی وایي یادو کسانو ته د وسلوالو طالبان له لوري د ځمکني ماينونو او د افغان او بهرني ځواکونو د هوایي بریدونو او د شکیل خو د مخامخ جګړې پر مهال لوشته
چې د تلپات په مدارمزه ولایت کې البته د هټیر میاش کې تقریبا شاوخوا سل کسانو ته د تزخیان او ترکان چا اے اوی نمبر سیمینونه د طالبانو مې زده کې طالبانو مینونه یې د کومو کسانو سره ته د بوجي دی کلی زولي یعنی د دوړو خواونه سره د جنگ طالبانو حکومت له خواونه سره ته د ملکی خلکو ته
د ولایتي شورا د غړي وای نور د غهلات ورته د زغملو وړ نه دي او لشکيل خو څخه په جدي توګه غوښتنه کوي چې د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي د ولایت مقام ویان محب الله شریف زی هم منی چې په دغه ولایت کې په دې ورستۍ کې د هوایي بریدونو او عملیات پر مهال ملکی تلفات زیات شوي دی وای دغه ملکی تلفات د مخنیوي په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د غوث ملاتړ ماموریت له چارواکو سره خبرې کړې
بالکل مخکې له دې نه هم ځینې پېښې موږ په ولایت کې بدلې لکه په یو پېښه موږ په نرخ له څلې کې بدلله دا هغه په اړه د دولت د نورو پوری چارواکي د پاپو شمول باندې ولایت ته تشویق راوړل وو د هغه سره په ټوله کې چې کومې لیدنې ولایتي ادارې مشرتابه له ولسمشر سره کړې دي په ټولو لیدنو کې د ملکي خلکو د مرګو د مخنیوي په اړه لازم بحثونه شوي دي وړاندیزونه شوي دي موږ غوښتنه هم دغه ده چې که هر ډول عملیات ترسره کیږي بعد ملکی خلکو خوندیتوب ته نږدې پام وشي او د ملکی خلکو
وسلوالو طالبان او د غوث ملاتړ ماموریت مسولین تر اوسه فوري په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې چې د ملکی وګړو د عدالت او خوندیتوب ډلې تیر ورځ د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې تیر اگست میاشت په تیر څو کلونو کې د ملکی وګړو لپاره خوندي میاشت و
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
قدر منوریدونکو تاسو زموږ حق له ازادي رادیو اورئ ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نبی او په لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 صفه اوریدل شي دغه شان تاسو کوم خبرونه چې اوریدل دا د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکي کام او ازادي رادیو ټکي او ار جی هم اوریدل شي اوس هم تاسو ثبت شوی پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو راستول دي دا په ګډه سره اورو
تاسو لا پیغامونو
خبره کوله مخلوق خلق دی سره ثواب علاج څنګه لارې بل نه مریضان دی دی ته ځان تر بس کول دی دا لارې خلاص شته خیر سره دا خلاص تر بس دی رات شات په دې داسې راته د خو چې به تزری دی نه دا څه څه شه سره روان سره رحمان در انگرهار ولایت دامن اگم دری کو تخیم و روزانا زمان دغا پیغام دا روزانا چه دا وزارت دفاع تا دغا زمان پیغام ورسا ویسا رومن دا سسن تخواتلو آیا من تا چه کنوردو تراشو روزانا پا کنوردو که وشی وزارت تراشو که وزارت تراشو روزانا وی کنوردو تراشو دغا زمان دیا سسن نا روزانا زمان مشکلاتینا دی اروا پسنگرین دفراتی وزائف کو خواهشانه هر زمان دا وزیر سا دفاع تا خدا غدا زمان دغا پیغام تا فورت ورسا روزانا زمان دغا سسن دا روزانا زر پر زر حل کی و سلام و رحمت الله و برکاته
د ازادي رادیو ته دا پیغام چې زما چې موږ شروالي څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ د کندهار شارته ولسمه نه یک شه کار پیل کړی دی د جاجی کار پیل کړی دی نو خدای کار ونه کړی دی چې نو سایز لایک د سړي ستل په وړي کې ته سیمانه د پلاڅه خدای ځانان ځانې پر مخ مخ د جاده ده کار یې نیمه پیل کړی دی هغه د سیستم کې بیا ته کار کړی دی شریږي د کچروس خبرې پاتې دي کوم وسمه د ولسمې نه هېره نه جوړ څه ورته وکړو هغه وایي چې دا په کټدار پر مربوط دي چې ری پکې دل شي دا خو د شروالي دي په شرواله مدیر ته په دا به کمی دي په اجرا کې بل نو کچره باندې په نه دغه څه د کچروس خبره خاړو کې راوځي پر د جاجت مابین کې غرضي هغه چې بیا دې کارګر راشي دا راته پاتې چې شمالي سره یو دغه کډرغه په ولړې پکې ته ورنه چې خدای شروال په خپل راځي دا علاقه دی وګورئ چې موږ به ته به توجه وکړو انا شب راز ملری ازادی رادیو خبر کر میں نے کو وقت دی جلنے پیغام نہ چلتی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدر من اوریدون کو دا افغانستان په وخت د مزګر څلورنیم بجې شوې احمد تکل استودیو ته راغله دي او د مهم خبرونو لنډیز لته سره شریکوي
د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل ښار کې د وګي د 13 منټې د لاریونوالو په دازو د کابل د ګارنیزیون د یو بریدمل لوجل کې دوه ورسته شپږ تنه خپل سری وسلوال نیولې دي. د کندوز چارواکي وایي چې د دې ولایت قلعه زال ولسوالۍ تیره شپه له طالبانو څخه بیرته ونیوله. په شمال کې شاهین قول اردو په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو او هوایي حملو کې د شپږ دیرشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې IAEA تایید کړی چې ایران د داسې پرمختللو سنټریفیوژونو نصبول پیل کړي دي چې د یورانیمو د غني کولو لپاره کار ترې اخیستل کېږي. د سوریه په ختیځ کې د ایران پر پلوي ځواکونو او د هغوی د متحدانو پر سنگرونو په هوایي حملو کې 13 وسلوال وژل شوي دي. او په داسې حال کې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف چین ته د سفر لپاره تیاری نیسي، لسګونه فعالانو نن د اومې ورځې لپاره د دې هیواد په جنوب لویدیځ ښار ژناو زین کې اعتراضیه لاریون وکړ.
له احمد تکلنا په مننه اوس هم یو بهرنی موضوع د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او د ایران د اټومي لانجې د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یکشنبه په ورځ خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون سره د اوکراین په ختیځ کې پر وسلوال کړکیچ او د ایران پر اټومي پروګرام خبرې وکړې. دا خبر د کرملین ویب پاڼې خبر کړی. دا دواړه ولسمشران په موسکو کې د روسیې او فرانسې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو له کتنې یوه ورځ مخکې خپلو کې په ټلیفون غږېدلې دي. تاسو خبري اژانس وایي د دواړو هیوادونو د دفاع وزیران به د ایران په شمول په فارس خلیج کې په وروستیو پرمختګونو د اوکراین په وضعیت او د مرکزي افریقا د جمهوریت په اړه خپلو کې بحثونه وکړي. د فرانسې د دفاع وزیر فلورانس پارلی له دې لیدنې مخکې د تاسو خبري اژانس ته ویلي په بیلابیلو مسلو به صادقانه خبرې وشي. نوموړي ویلي ډېرې جیو ستراتیژیکي ننګونې شته چې فرانسا او روسیه پکې شریکې ګټې لري. نوموړي به د روسیې د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره وګوري او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لی دریان به له خپل روس ساري سرګی لاوروف سره وګوري. لو دریان موسکو ته تر روانېدو مخکې یو فرانسوي تلویزیون ته ویلي دا ډېر وختي ده چې پر روسیې هغه بندیزونه لري شي چې له اوکراین څخه د کریمیا د ټاپو وزمې د لاندې کولو له کبله پرې د اروپایي ټولنې لخوا لګېدلې دي. مکرون او پوتین د غرازی به ورځ وروسته له هغې په خپلو کې خبرې کوي چې روسیه او اوکراین هر یو په خپلو کې 15 بندیان تبادله کړل. دواړو خواوو وویل هیله مندي دغه اقدام به د کیف او موسکو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو سبب شي. د فرانسې د ولسمشرۍ له دفتره په خپاره شوي بیان کې مکرون د بندیانو دغه تبادله یو ښه اقدام بللی دی. په عین حال کې پوتین بیا وویل که د نورماندی د ډلې چې پکې روسیه او اوکراین فرانسه او جرمني شامل دي هر راتلونکې غونډه کې باید له مخکې بشپړ تیاری ورته ونیول شي تر څو د دغه کړکیچ حل لاره پیدا کړي. د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ په 2014 میلادي کال وروسته له هغې پیل شو چې کرملین پلو بیلتون غوښتونکو په سیمه کې د دولتي ودانیو نیول پیل او په دونیسک او لوهانسک کې ډېرې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په سیمه کې د جګړو په ترڅ کې له 10,000 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 1.5 میلیون نور له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته په اروپا کې دننه د بې ځایه شوو تر ټولو لویه شمېره ده. کیف موسکو په دې کړکېچ کې په لاس لرلو تورنوي او وایي چې بیلتون غوښتونکو ته د جګړو روزنه ورکوي، هغوی په وسلو او تجهیزاتو سنبالوي، خو بیلتون غوښتونکي په سیمه کې روانه جګړه کورنۍ جګړه بولي. د نورماندي ډلې وروسته غونډه په 2016 میلادي کال په برلین کې کړی وه. مکرون او پوتین دغه راز په خبرو کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون موضوع هم وڅېړله. په دې اړه د دواړو مشرانو د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو روسیه او فرانسه دواړه د دغه تړون د ژغورلو لپاره هڅې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، تر دې دمه مو له ملتیا مننه. اوس هم د ماشومانو د حقونو برخه کې د ازادۍ راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او تر هغې وروسته د لوبو له میدانه د ازادۍ راډیو ځانګړی سپورتي پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. اول یو شمیر ماشمان تر اتلس یا شل کلنی پوری د شپې لخوا زایلم دوی.
داسې وړکی و پلار په بیلچا ووخه، هماغه د ملا باندې چې ملا سوسته ده څه مرض ورته پیدا سه، دوه شپې بعد درې شپې بعد یې بس کی.
له داسې ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
دوی باید خپل ماشومان نه وهي، د یوه خاصه طریقه ونیسي، د ورځې مایعات زیات ورکړي، د شپې کم ورکړي، مورک باید زیات سره زحمت وباسي.
نن په همدې اکله د خلکو او ډاکټر خبرې اورو. له ازادي راډیو سره اوسئ. درنو دوستانو، موږ وینو چې ځینې ماشومان تر اتلس یا هم شل کلنۍ پورې د شپې لخوا په بستره کې متیازې کوي. دا کار بېلابېل لاملونه لري، د شکرې ناروغي، د مثانې او پښتورګو التهاب، اروایي ستونزې لکه د حقارت احساس او داسې نور هغه مسایل دي چې له وجې ځینې ماشومان بستره لمدوي. د کابل اوسېدونکی اجمل وایي چې بیا په ځینو کورنیو کې پیغور ورکول کېږي.
وړکی ماشومان هم ورته همداسې پیغور ورکوي، یا مجازه نه یا شوشتۍ ورته وایي، دا خبرې ورته کوي، تانې ورکوي. مور یې چې راغله په خوب کې وواله، حتی هغه له ځانه ویده په خوب کې په ځان نه پوهېده، ټول هغه ته یې وویلې په لرګي را وواله، بیرون یې ویسته چې تا ولې جایکې مجازې کړې دي. هغه بیخي خجالت شي کم وخت.
هغه ماشومان چې د شپې لخوا په بستره کې متیازې کوي، د کورنۍ ښه چلند ته ضرورت لري. هغوی باید سپک نه کړو او وی نه رټو، ځکه په دې ډول مشکل نور هم زیاتېږي. د هلمند اوسېدونکي ماګول له نورو خبرو سره.
داسې وړکی و پلار په بیلچا ووخه، هماغه د ملا باندې چې ملا یې سوسته ده څه مرض ورته پیدا سه، دوه شپې بعد درې شپې بعد یې بس کی. هغه غټې غټې توشکې نه، دغه غټ زوی مې دي، دا ولې کې ورته ومینځم اوار یې کړم، خو غټ هلک ده، کور کې بوی لګېږي، چې لږ وچې سي بیا یې ورته اوار یې کړم، هغه بیا امتیاز کې کوي. خدای دې ځواني مرکه، دغه ته ولې کوي خورګړی په وسه نه کېږي. هغه ورځې مې په خدای چې په 50 روپۍ شپږ دانې ګولۍ ورته واخیستلې، هېڅ فایده یې ورته ونه کړل. ملا ته مې ور وویسته، تعویز مې ورته وکړ، هېڅ فایده یې ورته ونه کړل. خو در ته په کار کېږم، خو غټ سړی ده، دغه نه کوي نور نه کوي، دغه څوارلس کلن هلک کوي. سهار چې راویر سم چې دی په هغه ورځې شاشي کړي، سهار وختي په وسه وي، ځای ایله کړی دی تللی، د شرمه شرمېږي.
ډاکټران وایي کوم ماشومان چې د شپې له خوا زایلم دوي، تکلیف یې د یو راز په توګه وساتئ. د خپلو خپلوانو یا د ماشومانو د ملګرو په مخ کې هیڅکله د خبره مه یادوئ. له ماشومانو سره لکه یو ښه ملګری چلند وکړئ. هغه پوه کړئ چې دا د هغه ګناه نه ده، دا ناروغي ده او د نورو ناروغیو په شان علاج لري. په دې اکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر پاینده محمد سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
اگه ماشومان سه دشپی زای لندوی یا شبیدرالی چه ارتوایی، دا اگه ماشومان دی چه دشپی دوی خپلا ادرار نسی کنترول آوالای، او دشپی پا زایی که پا خوب که دوی نا زای لندیگی.
بله، علت چه ده؟ ولی ماشومان د شپې ځای لمدی؟
د دې علتونه زیات دي. یو علت دا ده چې بعضی ماشومان والدین نه بې پروا وي او د شپې نه جګی ماشومان ته زیات وبلن شان ورکی د شپې د خانه او مور بې پروايي کوي او ځای لمدی. یو تعداد ماشومان بیا رواني مشکل لري، یو تعداد د مثانه مشکل لري. چې مثانه د عصبي لحاظه سفنکتر یا خپله هغه محاصره کنترولیږي نه، دغه په خاطر محاصره په خوب کې سسته پاتې کیږي او د شپې د هغو څخه ادرار.
تر څو کلنۍ پورې که ماشومان ځای لمدی د دې اندېښنې وړ نه ده؟
څلور پنځه کلنۍ پورې د دې اندېښنې وړ نه ده. دا اصلاح کیږي، باید والدین دې ته ډېر متوجه وي. بیا وروسته د پنځو شپږو کلو که دا پاتې شي، دا بیا تداوي ته ضرورت لري.
تاسو ویل کله چې ماشومان د شپې ځای لمدی دا ام رواني مشکل کېدلی سي، ام سي مشکل کېدلی سي، بیا کورنۍ څه وکړي؟ آیا رواني ډاکټر ته ورسي که د داخلي برخې ته؟
ښه ده چې دواړه ډاکترانو څخه مشوره واخلي، خو دا د رواني ډاکټر نه هم مشوره واخلي، ځکه چې ماشوم چې د شپې ځای لمدوي هغوی فشار لاندې، هغوی مثلا چې ادراز یې لاشي دوی زیات شرمیږي او دا په دوی ډېر منفي اغیزه لري. نو ښه ده چې د اعصابو یا د رواني ډاکټر تداوي لاندې هم وي او د داخلي ډاکټر تداوي لاندې هم وي، ځکه چې بعضي انتان یا میکروبونه د دې مثانې او یا د ګردو دم سبب کېدای شي چې باعث د شب ادراري یا د ځای لمدول شي.
یو شمېر کورنۍ کې لیدل کېږي کله چې ماشومان د شپې ځای لوند کړي هغه ډېر وهي، هغه ته داسې خبرې کوي چې هغه شرمیږي د همزولو مخکې ورته دی. دا موضوع څنګه ده؟
دغه موضوع ته باید والدین ډېره توجه وکړي، ځکه چې ماشومان د یو خوا خو دوی فشار لاندې دي چې دوی د خپل ادرار نسي کنټرولولی، دونه د شپې متیادې دي. بیا والدین که دوی ووهي او یا دوی تعدید کړي، دا د دوی په روان او د دوی په اعصابو ډېر منفي اغیزه لري. د دې په خاطر باندې دوی باید دې ته ډېر زیاته توجه وکړي، دوی باید خپل ماشومان تهدید نه کړي.
یو خو دا ده چې کله ماشوم د شپې ځای لمدی دا باید ډاکټر ته ور وستل شي. بل کورنۍ څه وکړي تر څو دا کار ماشوم رو
کورنۍ خصوصا مور چون ماشوم سره همیشه په تماس کې ده، دا باید ډیره محتاط وي او خپل ماشوم ته په ډیره اصولي توګه توصیه وکړي چې دا د ورځې که اوبه ډیرې چکي یا اوبلن شیان ډیر خوري دا پروا نه لري، او که داسې متیازو ماشوم ونیو کوشش وکړي چې زر لاړ نه شي، زه مثانه کلکه ونیسي. دا په تداوي کې ډیر رول لري. د دوه درې میاشتو کې دغه کار کوو کې دغه بې دوا بې د تداوي دا ماشوم خپله ښه کېږي، او د شپې د خوا کوشش وکړي چې خپلو ماشومانو ته ډیر اوبلن شیان ورنه کړي، لکه اوبه چای داسې دا باید ورنه کړي. بیا هم د شپې مور باید مسؤوله ده، مجبوره ده چې خپل ماشوم دوه درې وارې باندې وباسي او د ادرار لپاره دا روان دي ماشوم ډیر ښه تاثیر لري.
له څو کلنۍ وروسته باید کورنۍ خپل بچی ډاکټر ته بوزي او د درملنې په فکر کې سي؟
شپه و کلو ته درسیږي او د شپې ځای لمدی دا ماشوم، دا ډیر ضرور ده چې دوی د خپل ماشوم ډاکټر ته بوزي او د تداوي لاندې ونیسي.
یعنی په اخره کې دا کوي چې کله ماشوم د شپې ځای لمدی نو دا کوم قصدي کار نه ده، هغه په خوب دي او دا یوه ناروغي ده. دا کار کیږي، باید کورنۍ دا موضوع دغه مقابل کې جدي ونیسي.
دا یو ناروغي ده، یو تعداد ماشومان نسي کولای خپل ادرار کنټرول کړي، دوی د ادرار په ځای کې دي. نو که والدین دوی تعدید یې نو دا به د دوی په ماشوم ډېره بده اغیزه ولري آینده کې. نو دې په خاطر دوی باید خپل ماشومان ونه وهي، دوی باید تعدید نه کړي، ماشومان ته یوه خاصه طریقه ونیسي، د ورځې مایعات زیات ورکړي، د شپې کم ورکړي، مور یې باید زیات ضرر زحمت وباسي چې شپې یو دوه وارې درې وارې راځي کې باندې وباسي، بدې خبرې یا زشتې خبرې ونه کړي.
که راسو دغه ماشومانو درملنې ته چې دوی د شپې په ځای کې متیازې کوي یا ځای لمدی، درملنه یې څومره وخت په بر کې نیسي او څه رقم دوا دوی ته تاسو ورکوئ؟
پنځو کلو نه کتې تر پنځو کلو پورې زیات ویتامین تراپی باید وشي. تا دوه میاستو د تداوی وړ کې اکثره ماشومان ښه سوي دي او ښه کېږي تر دوه میاستو.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي را دوسخه د ماشمانو د متخصص ډاکټر پاینده محمد خبري وبریدي دا و د ماشمانو د حقونو خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله مال او ملګری
Maidana. The image is Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د لوبو لمیدانا په یو بل او نیز خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هیله چې ټول روغ او جوړ و وسی. په کرکټ کې د افغانستان تاریخی بریا په یوازینی ټیسټ لوبه کې بنگلاديش ته ستره ماته ورکړه.
افغانستان یوازینی هیواد دی چې په نړیواله کچه په دې بریا شخه چې په ډیر کم لوبو کې یعنی په درې مرو کې دوه پر لپسې بریاوي ترلاسه کړې.
راشد خان په دواړو اننګزونو کې لس مقابل لوبغاړي وسول او پینځاویا منډه وکړه. دا هم ورچی د کرکټ د ملي لوبډلې ال راونډر لوبغاړي محمد نبی له ټیسټ کرکټ نه استعفا وکړه. همداشان به د کندهار ځل مسول سره په دې ولایت کې د ورزشي فعالیتونو په اړه هم خبري ولرو. په پیل کې ورزشي خبرونه لرو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د 2022 فوټبال نړیوال جام غوړوي پړاو سیالیو کې افغانستان او بنگلاديش د فوټبال لوبډلې بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ولاړ شي. دغه لوبه د افغانستان په کوربتوب په تاجکستان کې ترسره کیږي. دغه سیالۍ د افغانستان په وخت سبا د شپې 8 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې له دې وړاندې په خپل لومړی لوبه کې د قطر پر وړاندې شپږ د صفر پر وړاندې ماتې منلې ده. د آسیا د کرکټ 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د جام په سیالیو کې افغان لوبډله نیمه پایلوبې ته ووته. افغان لوبډلې په خپل لومړنۍ لوبه کې پاکستان کې په 50 منډو او همبکی کوټ د پ وو ویکټو ماتي ورکړه، خو په درې ملو بکی د هندستان پر وړاندې ماتي ومنله. بلخوا پاکستانی لوبډلې په دغه سیالیو کې د افغانستان او هندستان پر وړاندې د ماتي خوړلو وروسته د دغه سیالیو بهر شوه. افغان لوبډله په نیمه پایلو بکی د سریلانکا او یا هم د بنگلاديش پر وړاندې د روانې میلادي میاشتې په 12 منټه د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. افغانستان تیر کال د دغه سیالیو اتلولي ګټلې وه او د افغانستان د خزینه والیبال لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ د سری میاشتې لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیالیو په پایلوبه کې د سری میاشتې لوبډلې د هرات د والیبال د نجونو لوبډلې ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د ښاغلي پیمان په خبره د دغه سیالیو په نیمه پایلوبه کې د سری میاشتې لوبډلې او د هرات لوبډلې بیا د خاروالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. سیالیو څخه شپارس غوره تیری د افغانستان د لویانو د والیبال ملي لوبډلې ته او څوار لستانه نور د ځوانانو لوبډلې ته غوره شوې.
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو اوري. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د افغانستان د کرکټ لوبډلې بنگلاديش لوبډلې ته په بنگلاديش کې په 15 ورځنۍ لوبه کې سره ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک څو شی بیا وړاندې ازادي رادیو ته وویل چې دا د افغان لوبډلې لپاره ستر تاریخي بری یادېږي.
دا افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ستر یو مبارکي خبر ټول هیوادوالو ته وایم. افغانستان نن وکول شو چې په ټیسټ لوبه کې د بنگلاديش په څیر پستر توپیر ماته ورکړي. افغانستان یوازنی هیواد دی چې په نړیواله کچه په دې بریا شخه چې په کم لوبو کې یعنی په درې مرو کې دوه پر لپسې بریاوې ترلاسه کړي. د کرکټ د په تاریخ کې که موږ تاسو وګورو ډېرې داسې هیوادونه شته چې په کلونه کلونه هغوی د خپل کرکټ د ټیسټ کرکټ په پیل کې نشي کولای بریاوې ترلاسه کړي، خپل ځونه لوبو کې نشي کولای خپل بریا ونمانځي. اما خوشبختانه چې افغانستان په دریو لوبو کې دوه لوبو بریال ماندی، نو تر ټولو خوشاله ورځ او د خوشحالۍ ورځ چې افغانستان نن بیا هم په ټیسټ لوبه کې بریا ترلاسه کړه.
د پوینټونو په حساب باندې هوتک سب څومره پوینټونه افغانستان ته د دې ټیسټ د بریا نه ورکول شو ویل کېږي. داسې چې په دې بریا سره موږ په لسم ځای کې خو پاتې کیږو، خو نمرې مو تقریبا بنگلاديش ته ورنږدې کیږي.
بلې، وو موږ د دې بریا په ترلاسه کولو سره کولای شو چې په نړیواله درجه باندې کې نور هم مخ ته ولاړ شو، پورته ولاړ شو. لکه چې تاسو ګورئ موږ یو لسم مقام څخه خوشبختانه چې لسم مقام ته پورته شو. دغه لوبې د پوینټونو په ترلاسه کېدو سره به افغانستان ان شاء الله نور هم د نړیواله درجه
بل ټیسټ سیالي وي چې په څو میاشتو وروسته به له ویسټ انډیز سره هم ترسره کیږي، که څنګه داسې څه معلومات شته؟
بلې، وو ټاکل شوی ده چې افغانستان د ویسټ انډیز لوبډل سره هم لوبې ولري او هغه لوبې به د افغانستان په کوربه توپ ترسره کیږي. نو ان شاء الله چې دا لوبې لپاره به هم د شانتي پوره تیاری نیسي د افغانستان کرکټ لوبډله.
افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکو. بل خو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پوخانی لوبډل مشر د ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالي سره مخه خو کړه، محمد نبی، چې تازه د افغانستان او د بنگلاديش ترمنځ په روانه ټیسټ لوبه کې ولوبید او څو تنه مقابل لوبغاړي هم وسوځول، وایي چې نور د کرکټ دغه بڼه پریږدي، استعفا کوي او خپل ځای ځوانو لوبغاړو ته پریږدي. خو نوموړي ویلي چې په یو ورځنیو او شل ورځې سیالیو کې به د افغانستان استازیتوب کوي. په دې اړه ناجی صافی لن مطلب برابر کړي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر د ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ سره مخه وکړه، محمد نبی، چې اوسمهال د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ پر روانه 15 ورځنۍ لوبه کې لوبيږي، ویلي چې د کرکټ په دې ډول کې غواړي خپل ځای ځوان لوبغاړو ته پرېږدي. خو نوموړي ویلي چې په یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو کې به د افغانستان استازیتوب کوي.
رښتیا هم ټیسټ خو یو ډېر غټه لوبي دي. واقعا چې هر یو لوبغاړی ارمان چې ټیسټ لوبي وکړي. زه 13 کال نو افغانستان ته خدمت کړی ده، همدا ارمان زما هم و چې ما افغانستان ټیسټ سټیټس ته ورسوم او هغه زما ارمان پوره شو. او کوشش مې همدا ده چې په کال کې زمونږ زیات نه زیات یو یا دوه ټیسټ لوبي، او زه غواړم چې هغه زما په ځای یو ینګسټر راشي او دلته لوبي وکړي، ځکه چې دا روان کوم نوي ځوانان چې زمونږ دي ډومېسټیک یا ډېر ښه ځلېږي، او زما کوشش همدا ده چې هغوی ته لږ چانس په دې ټیسټ لوبو کې ورشي او په آینده کې یو ټیسټ ډېر ښه لوبډله جوړه شي. زما کوشش همدا ده چې همدې دوه فارمیټ ته ځان برابر کړم، ځکه چې دواړه په سپین بال باندې کېږي. همدغه سپین بال زما کوشش همدا چې همدې لپاره ځان فټ وساتم، ځان لپاره څومره کوی شم زیاته لوبه وکړم په همدې ون ډے او ټي ټوینټي کې. چاله زمون کوشش به زما وروخ به ام دې سره مخبل ایکسپیرینس به وروخ ز ځوانان سره شیر کوم، څنګه مې مخکې شیر کړی دا په کمپ کې وی یا ټي 20 ون ډے سکواډ کې ځوانان یې مام د خپل کوشش کوم چې خپل ایکسپیرینس سره شیر.
محمد نبی د 1950 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په لوګر ولایت کې زیږیدلی. د 2009 کال د اپریل په 19 د افغانستان لپاره خپل لومړۍ یو ورځنۍ لوبه د سکاټلند په وړاندې ترسره کړه چې 58 منډې پکې وکړې، خو د کوم لوبغاړي په سوځېدو بریالی نه شو. محمد نبی په 2016 میلادي کال کې په آسیا کپ سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې کپتانی کړې. محمد نبی یو سو افغان لوبغاړو څخه دی چې په لوبډله کې د آل راونډرانو په توګه لوبیږي، یعنی د ښه بیټنګ ترڅنګ ښه بالینګ هم ترسره کولی شي. نبی د هند په غوره لیګ آی پی ایل سیالیو کې د استرالیا په بیګ باش، د ویسټ انډیز په ګریبن، د بنگلاديش په بی پی ایل او د پاکستان په پی ایس ایل سوداګریزو لیګونو کې هم لوبېدلی دی. د تروسه په 121 یو ورځنیو سیالیو کې برخه اخیستې ده، 2699 منډې کړې او 128 وکټې اخیستې دي. دغه شانې په 18 شل اوریزو سیالیو کې 1118 منډې کړې او 9 وکټې اخیستې دي. د شل اوره سیالیو د منډو اوسط 21.90 او د یو ورځنیو سیالیو د منډو اوسط 20.45 دی. ښاغلی نبی په دوه ټیسټ یا 15 ورځنیو سیالیو کې هم د افغانستان لپاره لوبېدلی چې منډي او سلور مقابل لوبغاړي سوزولې دي. په یو لوبه کې د ده تر ټولو ډېرې منډې 116 دي او تر ټولو ښه بالینګ یې د 10 منډو په بدل کې د سلورو لوبغاړو سوزول و.
نو اوس هم لجمنې سره سام ورزو کندهار ته د کندهار د ورزش لمسول سره په دې ولایت کې د ورزشي فعالیتونو په اړه خبرې کوو. دغه مرکه په کندهار کې زموږ خبریال صادق رښتینی کړې ده.
سپورت او بدني روزنې امیر ښاغلی احمد ولی مدیر هغه ډېره مننه چې د ازادي راډیو سره مرکې ته زریږي. که په پیل کې راته وایاست چې په کندهار کې د سپورت او بدني روزنې اړوند دا مهال په کومو او څومره رشتو کې ورزشي لوبې کېږي؟
موږ په کندهار کې پیلن اتلس پال رشتی لرو چې هغه مختلف رشتی دي. په کندهار کې فعالیت کوي او په مختلفو ځایونو کې دوی خپل کلبونه لري او په هاله اتلس پیتراسونه لري.
خلک وایي له کرکټ او فوټبال پرته په کندهار کې د نورو لوبو سیالۍ نه جوړیږي، علت یې څه دی؟
بلې رښتینی صاحب، دا خبره حقیقت نه لري. موږ د افغانستان د جنترۍ مطابق پلانونه لرو چې موږ د مرکز راکول کیږي. د سبا زموږ د یو پرورش اندام یا د بدن د ښکلا یو لوبډله چې د یو لسو کسو څخه تشکیل د مرکز ته ځي. موږ د افغانستان د جنترۍ مطابق مخته ځو. ټول پروګرامونه چې راکول کیږي د یو کال موږ په ترتیب مخته ځو.
ښاغلی مدیر هغه یو بل ستونزه چې خلک په خاص ډول د سپورت مینهواله او کمانډان یې په اړه شکایت کوي، د کافي دولتي جمنازیمونو نه موجودیت دی. په دې ورسوي کې کندهار ښاروالي د سپورت او بدني روزنې امیرات ته شجری بمځکه هم ورکړه. د سپورت مینهوال بای دوی تر ډیره له شخصي جمنازیمونو ګټه اخلي.
بلې، موږ په کندهار کې واقعا جمنازیمونو شخصي و. د افغانستان د رئیس جمهور په خاص پیرزوینه سره موږ د محترم والی صاحب سره یو ځای یو ډیر اصري سیستم جمنازیم چې د کابل لاډې سره نږدې موقعیت لري، په دې نه 50% کار هم مخته تللی دی. په ډېر یو اصري سیستم افتتاح کړی دی چې ان شاء الله په 13 ورځې کې به دا جمنازیم فعال کیږي او موږ به د خپل کرانو او شاریانو ورزشکارانو په اختیار کې ورکو.
او ته دې مخکې کوم نور جمنازیمونه؟
نه، نور جمنازیمونه نه و. یوازې یو د زرغونی انالیس جمنازیم دی چې په هغه کې زموږ د وناسو لوبډلې تمرین کولای سي. صرف نارینه ورزشکاران هلته تمرینات نسي کولی.
په همدې سره زموږ د نن ورځې خبرونه هم پای ته رسیږي. درنو دوستانو، تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې پاک الله سپارم. پاک الله مو مت شه.
کامیاب لرا
زړه ورانانو د شین میدان سمریانو لکه بازان راغلی کرکټ پیدا خپل کا چې افغانان راغلی شی بے مزکڑے ہوئے برے لزانو